السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې بخنه واړم د ماسبخین 2 بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکارا نادره به هم لمه سره وي. اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو د افغانستان او د یوکرين په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ دوه نیس پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا په لور هم لرو. خو در سم مخکې د سات خبرونو ته ورسو چې زم همکار عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
په بونو کې پښتون قومي جرګې غوښتنه کړې چې په پاکستان کې میش پښتانه دي په یو صوبه کې یو ځای کړل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یونیسیار وایي د افغانستان 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یوکراني او روسي مرکچان پر داسې مهال د نورو مذاکراتو لپاره تیاری نیسي چې دواړو خواوو د اونۍ په پای کې د پرمختګ خبر ورکړ. اوسم د خبرونو تفصیل. په بونو کې پښتون قومي جرګه غوښتنه کړې چې په پاکستان کې میش پښتانه دي په یو صوبه کې را یو ځای کړل شي. ټاکل شوی و چې په بونو ښار کې کېدونکو د درې ورځنۍ جرګه پرون پای ته ورسیږي، خو بیا د یوې بلې ورځې لپاره وغځول شو. د پښتونخوا ملي او پارټي مشر محمد خان اڅکزي نن 25 نوکاتي متفقه اعلامیه د جرګې ګډونوالو ته اعلان کړه چې په کې یوه د پاکستان د پښتنو یو ګډه صوبه و.
دا جرګه غوښتنه کوي چې د میاوالی اټک په پنجاب کې دا وخت دا غو په ګډون خیبر پښتونخوا او جنوبی پښتونخوا پر دې مشتمله د پښتانه یو قومي صوبه جوړ شي، او تر هغه پورې چې د پښتونخوا د متحده صوبه جوړیږي تر هغه دی د بلوچستان په صوبه کې د ژوند په هر صوبه کې پښتانه او بلوڅ برابر ومنل شي. دا ته تکبر نه.
جرګې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې درول، په پاکستان کې د رښتینی وفاقي جمهوریت نظام بحالول، د عثمان کاکړ، عارف وزیر، اسد اڅکزی او ارمان لونی د وژنو د پلټون په ګډون نورې غوښتنې هم وکړې چې تفصیل به تاسو د خبرونو د ریپورتونو په برخه کې واوري. د جرګې انتظام پښتونخوا ملي پارټي کړی چې په کې ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو، وکیلانو، پوهانو او قبایلي مشرانو ګډون کړی و. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر وایي صوبای حکومت تجمن دی چې د پوهنتونونو ستونزې حل کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو لمخي پرون په پېښور کې په انجینرینګ او ټیکنالوژي پونتون کې د کانوکیشن د غونډې پر مهال په خپل وینا کې صوبای وزیر کامران بنگش زیاته کړه چې حکومت د انجینرینګ او ټیکنالوژي پونتون د اقتصادي ستونزو دال په مخه یاد پونتون ته د 24 میلیونو روپیو ګرانټ جاری کړی دی. صوبای وزیر کامران بنگش دا داوا په داسې حال کې کړی چې د اقتصادي ستونزو حل لپاره اسلامي کالج او پېښور پونتون د څو کالو څخه د حکومت څخه د مالی مرستو غوښتنه کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري یونیسیار وایي د افغانستان 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسیار څنګه پرون د مارچ پر 14 په یو ټویټ کې وویل افغانستان په اوس وخت کې له یو شدید بحران سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې یو ریپورت هم خپور کړی چې پکې ویل شوی د سخت بیوزلۍ لامل ځینې کسان مجبور شوي چې د 1500 ډالر په مقابل کې خپل پښتورګي یا ګردي وپلوري. د تیر کال په اګست کې د طالبانو لاسته د کابل للوې رئیس د افغانستان اقتصادي وضعیت نړیوال مرستندوی ټولونو ډیر خراب بللې دي. د ترکی د بهرنی چارو وزیر وایي د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه تر اوسه له طالبانو سره خبري روانه دي. مولود چاوش اوغلو د غڅرګندوی پرون دی او ورځ وروسته له هغه چې د طالبان له سرپرست وزیر امیر خان متکی سره وکتل وکړي. دواړو چارواکو د ترکی په جنوب کې د انتالیا ډیپلوماټیک فورم په څنډکی سره لیدلی ول. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکی له قطر سره په ګډه د کابل او د شمیر نور ولایتونو د هوایي ډګرونو د بیرته فعالولو او تنظیم په اړه تیاری شولې، خو ټینګار یې کړی چې امنیتي غوښتنې باید ومنل شي. او رسې خبردار چې یوکرایني او روسي مرکچان پر داسې مهال د نورو مذاکرات لپاره تیاری نسی چې دواړو لورو د اونۍ په پای کې د پرمختګ خبر ورکړ. نن یې خبري پر دې سربېره کېږي چې تیر شپه د کیف په شاوخوا کې په شمال غربي او ختیځو سیمو او د هیواد په نورو برخو بمباري روانې وي. د یوکرایني ولسمشر سلاکار میخایلو پودیلیا کویلی ټاکسوی چې د مذاکراتو څلورم پړاو د ویډیو کانفرنس تلار وسی چې په کې تر جګړې لاندې شارونه او شارګوټ ته د مرستو پر رسولو بحث کې شي. د زیاته کړه چې د پوینا روسي په تعمیراري د امیري ډول خبري پیل کړي دي او دا چې فکر کوي چې پایلې به په صحیح ډول په ورځو کې معلوم شي. تر دې مخکې د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات کې لوی پرمختګونه ونسول. ریانوويستي خبري اژانس ته یو روسي مرکچی لیونت سولوتسکی له خولې ویلي په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی او دا امکان شته چې پلاوی ژر د موافقې لومړی متن تیار کړي. خبرونه پای
خبرونه د عبد الحی کاکر ناوري د لوریدونکو ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته په بنو کې پښتون قومي جرګه پای ته رسیدلې ده. د جرګه د مارچ په 11مه پښتونخوا ملي عوامي ګوند را بللې و چې پکې د پښتنو په سیمه کې د نامنۍ او د خلکو بیکوري او د پښتنو په وسایلو غیته د واک ورکولو ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وشوې. نن د جرګې په خیری ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي 15 نکاتي اعلامیه خپره کړه. د اعلامیې تفصیل د عمر وزیر ناورو.
پدې کې لومړی اول دغه پاینټ چې دا میاوالی او اټک په ګډون شمالي او جنوبي پښتونخوا دی یو مشترکه صوبا وګرځري او دا ترغه چې دغه یو مشترکه صوبا جوړیږي ترغه پورې د بلوچستان شه د بلوچ او د پښتون برابر حساب کړل شي. دویم دا دی چې دغه جرګه مستقله جرګه جوړه شي. دریم پاینټ دا دی چې عین معطل دی پاکستان کې او دغه د پر د کار وشي حقيقي جمهوریت نظام چې کم دی غواړي په پاکستان افغانستان کې لسوهنه چې کم دی په افغانستان کې غاده بند کړل شي. ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن دی جوړ شي. دا بل پاینټ دی چې هغه د توانونو حساب ولګوي چې داغه توانونو بیا حساب وغواړو. عثمان کاکړ ارمان لونی ار اف وزیر او نورو پلاټن دی چې جسټس فایز حساب په مشري کې وشي. د تیلو چې کوم صفائی دا ریفاینری هغه د پښتونخوا کې کیږي په ډیورنډ کرخه چې کوم دوی وای اغان تار دی هغه ردوي. د دې نه علاوه په ځنګلو مدنیاتو او په چې کوم د ولسونو دی دغه سیزونه په دې باندې کومه قبضه دی هغه د ختم کړل شي. د پښتو ژبه چې کومه دی هغه د کامی او دفتری ژبه په پښتونخوا کې د پښتنو په سیمو کې کامی او دفتری ژبه وګرځي. تعلیم اقتصاد دفترونو کې د خزخز او تاب قران نمائندګي غواړي. دا جرګه ده د جرګې ټولو اعلامیه ده چې په دې باندې کار کوي او د غشتنې دی او د پرې کمیټي جوړه کړې ده. چک پوسټونو خاتمه لدرک کسانو عدالت سپارل د مخ د توانونو حساب دغه د پرټروت کمیشن باید کوي. دا څنګه نور هم په دې کې مختلف پاینټ 15 ویر دغه پاینټ دا جاری شول. اغه نه پس دغه جرګه چې کوم دی اغه ختم شو چې درې ورځې جرګه و سلورم اورسته وغځیدا سلورم اورسته په دې وغځیدا چې دا پاینټ یا ټول تیار شوی نو په دې باندې به سونه تیار وو. شپې ټول شپه په دې باندې کار وشو سهار چې دا تیار شول نو اوس دغه دی لګه شپه وړاندې محمود خان چکزي دغه جرګه ټول جرګه وا چې ګډونوال دي اغه ته دا په وینا کې ټول بیان کړل.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د یو بل رپورت طرف ته. د پاکستان نادره اداري مشر طارق ملک ویلي چې دغه اداري اغه 10% فرق چې د خزو سړو د وټونو ترمن سو کوشش کوي چې ختم کړي. ملک سیاته کړي چې په تیرته میاشتو کې 20 لکو نه زیاتې خزې رجستر کړي دي. تیر کال په نومبر کې د انتخاباتي کمیشن په رپورت کې ویلي شو چې 6.5 کروڑ سړو او د 5.6 کروڑ خزو ریجستریشن یې کړی دی. په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزی په ریپورت کې اورو.
د نادرا مشر طارق ملک ویلي په تیرو اتو میاشتو کې 21 لکو نه زیاتې زنانه ووټرانې رجسټر کړي. طارق ملک دا هم ویلي پاکستان کې د نارینه او زنانه ووټرانو ترمنځ 10% فرق و. دوی د هغې د ختمولو په لور ډېر تیزی سره کار کوي او کوشش کوي. څومره چې نارینه ووټران دي همدومره زنانه هم رجسټر کړي. د مارچ په 8مه د زنانو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره طارق ملک میډیا سره خبرې هم کړې وي چې د ډان اخبار د رپورټ تر مخې طارق ملک زیاته کړې وه د مارچ ته 8مه نه تر 14مې پورې د زنانو هفته منځل کیږي چې مقصد یې د زنانو په سیاست، سماج او اقتصاد کې ځای پیدا کول دي. او ملک زیاته کړی و تکړه زنانه په ټولنه کې مثبت بدلونونه راوستي شي. هم په دا ورځ د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د خبرو په محل طارق ملک ویلیو زنانه رجسٹر کول ډیر ضروری دی. اوس خو پاکستان کې شاوخوا 6 کروڑ زنانه رجسٹر دي او دغه صنفي فرق مونږ 10% ته راوستي دي. په نومبر 2022 کې د الیکشن کمیشن او پاکستان لخوا د جاري شوی شمیرو تر مخه پاکستان کې هغه وخت 6.5 کروڑ نارینه او 5.4 کروڑ زنانه غوټران رجسٹر وي. د دواړو شمیرو ترمنځ د 1.3 کروڑ فرق نو هغه وخت هم نادره الیکشن کمیشن لخوا ویل شوی دوی کوشش کوي هر هغه تن چې د 3 کالو زیاتې رجسٹر کړي او په خصوصي توګه زنانه دوی غواړي دغه فرق ختم کړي. د خیبر ضلع نه سیاسي او سماجي کارکوونکي او د زنانه د حقونو مبارز ناهید پریده د زنانه په ووټونو رجسٹرول وویل دا ډیره خبره ده او زیاته کړه. تیر بلدیاتي انتخاباتو کې دې کتلې ګڼ شمیر زنانه ووټ اچولو له هم له کورنو وتلې وي.
نو پهلې ځل زنانو په ګڼ شمیر کې چې کم دي په هغه علاقو کې هم زنانو د خپل ووټ استعمال وکړ. په دې ځینو کې خو ټیک دي چې د زنانو ډیر زیات چې کم دي نو ووټ رجسٹر شوی دی او په دې لوکل ګورنمنت کې ډیر زنانو د خپل حق استعمال هم وکړ. خو بیا وګورې نو بیا په تیر او په دې علاقو کې لکه دا مستونزي اوس هم شته دي چې الته کې د زنانو سي ان اي سیم نشته دي او نه چې کم دي نو ووټ رجسٹر شوی دی.
دا چې کله نه په پخوانی فټاکي د سیاسي ډلو لخوا جمعاتی انتخابات شروع شو زنانه ووټ اچول شروع کړل خو چې کله نفاټه ختمه شوه د زنانه ووټرانو شمیر هم زیات شو او په تیرو بلدیاتی انتخاباتو کې بیا د زنانو شمیر تر ټولو زیات وو چې ووټ هم اچول او د سیاسي ګوندونو په ټیکټ په انتخاباتو کې برخه هم واغسته. د محمدو یو زنانه رابیه بیبی وای د حکومتي ادارو لخوا د زنانه ووټونو رجسٹرول خو ډیر ښه ګام دی خو باید زنانه په دا حواله سره بیدار هم کړل شي. نو هغه کمر کم بایداری
چې سمره وټه چولې شوه دې دومره ځای شو او چې چا چولې وغډیر غلط پکې چولې شوه لکه په یو پانه پینځه پانه به په اکثر خزینه پوي دي یو پانه به پینځه مهره وهل. نو حکومت لدا پکار دي دوی له پوي ورکی د اوټ د اچولو چې اوټ دې طریقې سره واچوي او د سې چولې کیږي.
د طارق ملک پوي نه چې دوی کوشش کوي زیاتې نه زیاتې زنانه رجسٹر کړي. نادر په هفته کې یو ورځ چې د جمعې وي د زنانه د رجسٹریشن د پاره ځانګړي کړي هم ده. د نادرا د دفترونو ورځې 15 وي خو د خالی په ورځ هم 200 او 250 د رجسٹریشن مرکزونه کولاوي وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزو د خبرونې یو بل ریپورت طرف ته. اوریدونکو په پاکستان کې اکثره د بل وګړو کسانو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو پیښې مخې ته راځي. په تیرو شاوخوا 3 میاشتو کې دا ډول 2 پیښې وشولې چې پکې یوه پیښه پروسه کال د دسمبر په 3 نیټه شوې وه چې په لسګونو پارېدلو کسانو په سیالکوټ ښار کې یو سریلنکایي وګړی او بل هغه بیا بل وګړو د فروری په 14 په خانیوال ښار کې یو سړی وشو. تر دې وړاندې هم بل وګړو د مذهب سپکاوي په تور کسان وشلې دي. پولیسو په دې وژنو کې لاس لرونکي مشکوکه کسان نیولي او پکې په ځینو پیښو کې عدالتونو مجرمانو ته سزاګانې هم ورکړې دي. خو د دې سربیره هم دا پیښې په بیا بیا شوې دي. پوښتنه دا ده چې د مذهب سپکاوي په تور د بل وګړو لخوا د خلکو د وژنو د پیښو مخنیوي څنګه کېدای شي. تفصیل یې د عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
دا د 2014 کال د جون میاشتوا خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناستو چې ناڅاپه پولیس او تر لاسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخواني قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی وو چې د عادل شعیب خبرندوی اداري چاپ کړی وو. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي وو. د پاکستان پارلمان په 1904 کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر 6 نیټه مشالې ټول دفتر ته ورننوتو مذهبي کسانو دا داوه کوله چې د یو احمدي د کتاب په چاپولو سره دی د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیسو فشار اچولی چې د پاکستان د قانون لمخې پر ضد د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي. خو هغه جواب ورکړي چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی. خو پولیسو شعیب عادل تانې ته یوړ
تانے تا ورسر ولالم او د تانے شاوخوا دو دو نیم سوا کسان را غون شوی ول او شعرون ایور کول چی د پرزد دی د توهین رسالت مقدمه درد شی زما نیک مرغی داوا چی لزنو ملگرو سرا پرابیتو کی بریالی شوم او ورتمی ویل چی دا کسان ما د توهین رسالت پا طور کی لزان سر بیایی نپوهیگم چی مخی بسکی گی خطاسو چی سک ولی شی وی که هغی هل زل پیل کری و لخ مرغا پولیسو پر ما مقدمه درج نکلا
مجھ پہ انہوں نے کیس درج نہیں کیا
خو پا پاکستان کی داسی کسان ډیر لږ دی چی دا توهین مذهب لا تور سر مخامخ سوی او بیا دا شعیب عادل پا ډول دا پاریدلو کسانو لمنګلو بچ پاتې سوی وی د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د سش کال فروری پر 14 نیټه د یو لیونی کس د 2023 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکای وګړي پریانتا کومار او په 2019 کال کې د عبدالولی خان په هنتون د زکونکي مشال خان وژنې دي خو تر دې وړاندې هم بل وګرو آن د مذهب سپکاوي په تور د عیسایانو کلی کورونه او د پولیس تانې سوځولې دي په پاکستان کې د بل وګرو لخوا به د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقوقو سازمانونه مدني ټولنې او د حکومت فعالان اندېښمن کړي دي اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي جاوید احمد غامدي د پاکستان یو وتلې دینی عالم دی چې په ملیونونو منوال لري
اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے کوئی ایک چیز نہیں ہے
د دل پارا د ډیر څه کول ضرورت دی دا سی یو شای نشتا چې په کولو یې دا ختم شي زموږ طرف ته د پارې د لوډلو نفسیاتی جوړښت د کلونو کلونو تر هلو زلو ورسته پیدا شو دی د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي ریاست چې کوم اقدامات کړی دي هغه هم دي قانون او اخلاقیات چې له پامه غورځول شي د هغه غیز هم دي په بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت پیدا کړی دی په بری صغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوه چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوه د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوه دي نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلېدو کوشش وشي نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو ورسته یو نتیجه راوځي
10-20 سال کې جدوجہد سے کوئی نتائج نکلا ہے
د بشری حقوقو سازمانونو قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دشمنیو لپاره کارول شوی دی زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خواني مشره ده
سبکو پتا ہے کہ ایسا قانون ہے کہ لوگ اس کو
ټول ته معلومه ده چې دادا سی یو قانون دی چې خلک د خپل شخصي دشمنی لپاره مکاروي د سیالکوټ په کارخانه کې له سریلانکایي وګړي او آسیا بیبي سره هم د غسي وشو لنور سره هم د شخصي دښمنۍ او لبجي پیښې شوې دي کدا سی قانون ساتل هم وي نو باید پکې داسې اصلاحات وشي چې دا غي دا ډول استعمال ونه شي
قسم کا استعمال نه هو
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدون موضوع دومره حساسه ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان مدني فعالان قانون پوهان او روڼ دینی عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمه اوریدنه وي نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده خو ځا دا خبره به مو ومنو چې بل اخر ځنې قانوني اقدامات خو کول وي نو دا به څنګه کیږي تر څو چې د دې لپاره یو فضا جوړ نه سي تر هغه د هجوم لخوا د خلکو د وجلو پیښ درول ممکن نه ده د مثال په توګه د لندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې کچیر پر حق ولاړ فیصله وکړي نو لوړ عدالتونه یعنی های کورټ او حکومت به ساتنه کوي
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک وژنې نو ورسره په پاکستان کې د سختې رزي د رجحان پاړه بحثونه هم تاودسي په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلانکای وګړي او خانیوال کې د یو لیونی د وژنو پیښو سره د بحثونه بیا راپورته شوې دي ان د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دیاړه ځانګړي غونډې رابللې دي د دې شورا مشر قبلا یاز مشال ډیو ټول چې حکومت د دغه ځې پیښو د چړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي
پدې کې ریاست تنورم اقدامات پکار دي مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق ممبر و محراب ابلاغ مختلف ذرائع او په تیرې اجلاس چې زمونږ شو په دې کې دا تجویز هم راغلیو چې انساني تکریم ته انساني احترام آیات چې دی حدیثونه چې دی تا پکار دی چې په جمعتونو کې زوړن شي چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15مه نیټه مشالې ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہیں پیغام پاکستان معلوم ادا چې د ټولو دینی مسلکونو عالمانو د پیغام پاکستان پنوم یو متفقہ مسودہ جوړ کړو چې پکې ضابطه اخلاق ټاکل شوی وو د تبا قانوني بڼور کو هم د دې د ساوز لمخې د یونین کونسلونو او ضلعو په کچا کمیټیاں جوړو چې د مارچ تر درشتمې لمخې باورته حتمی بڑھنا ورکو
23 مارچ سے پہلے پہلے دے دیں گے.
خوځینی کارپوان او فعالان د طاهر اشرفي لخوا یا څه به اقدامات کافي نه بولي. دوی وايي په هیواد کې د تحریک لبایک په ډول سختريزه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د توندلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیشي رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې کوکې د سختريزو ملاتړ یا حوصله افزای کوي. حکومت وايي هغه سختريزه نیولې چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
اوریدونکو د عبدالحی کاکړ رپورټ ما اوریدو ورسوس د یو بل رپورټ طرف ته په بلوچستان کې چارواکو ویلي چې په دې صبح کې بعد تعلیم د ودی لپاره دې کال کې له 2.5 لک څخه زیات ماشومان په سکولونو کې داخلوي. خو ځینې میندې پلرونه بیا دا شکایت کوي چې دوی د ماشومانو لپاره په سرکاري سکولونو کې د داخلو پر مهال مشکلات زیات شوي دي. دا په داسې حال کې دا چې یوې ادارې ویلي چې په بلوچستان کې سکول ته د نتلونکو ماشومانو شمیره له 10 لک څخه زیاته ده چې پکې ګڼ شمېر جینه کې دي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین پر رپورټ کې اورو.
د کوټ په ګډون د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې د زمي رخصتیانې ختم شوي دي او تعلیمي ادارې یو ځل بیا پرانستل شوي دي. په دې ترڅ کې د کوټ په سکولونو کې هم د ماشومانو د داخلو لړۍ روانه ده. خو ډېری خلک شکایت لري چې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو داخلول یو مشکل عمل ګرځېدل دي. په دې ترڅ کې د سنډمن های سکول مخته ولاړ یو کس صدام وای
پیرنټس دغه غواړي چې هغه کوچنیان شو سکول کې اډمیشن وکړي چې تعلیم حاصل کړي. اوس مش دارنګ شهر کې تعلیم نه ملاوي شي ازمش کشنیان ته سہولت نه ملاوي شي نو بیا کشنیان چې غټ سي هغه بدای خواته اوړي یا بنشو شانت زي یا بغلا کوي یا بډکېتی دا شان تا اوړي. نو زمش کوشش دای چې مش خپل کشنیان دا شانو سره وساتو شاید مشن سر کو لیکن هغه باوجود دلته سامخت سل کسان څخه زیات دنن ولاړ سي ورته دغه خالی را سي دا اوس مش کشنیان را وستل دي اډمیشن د پاره لیکن مش ولاړو دنن پلان باندې مو درې جا دنن ولاړ سي هغه اډمیشن نسته.
د ضلع شیند بوستان څخه راغلی فیصل خان زیاته چینه خو په کلی کې شسکول ست او نه هم په کوټ شار کې د تعلیم په اړه زړه مطمئن دی.
زه چې د یم د بوستان غو دلته یو هفته کې زړه غلم د کشن سره دی په علاقې کې خدای سکول نسته چې زه کشنیان دوري داخل کوم او کشنیان چې کوم اعلی تعلیم دی هغه ورکوم دی ته زړه غلم دلته سکولانو ته ډیر ویزیټ مې وکړ لیکن یقین وکړه دلته هم د سکول نسته چې مطلب زما زړه مطمئن نشي کشنیان سم سبق وای ست خو لیکن دغه بیا فساندونه زیات دي چې مطلب هغه زما جیب ماته اجازه نه راکوي ولې خاوی دونه دی چې مطلب زه گزارا کولی سم دومره د فیس نسم ورکولی 6000-8000 په فیس دی یو کښنی غد واک دواړو کښنیان چې تور د حساب ورته وکي 2000 په فیس خالي دی تور کوم بیا د دې کوم اکټیویټیز دی هغه نه پر کیږي.
پر دې محل د نم تولګي وزد کوم کې محمد ظاهر د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په سکولونو کې دی د داخلو لړۍ اسانه کړل سي.
تقریبا مات یو هفته څخه زیات کیږي درازم وزم د ګرد از ما د ونه سامانونو ګرد استا تصویرونه فایلونه د ګرد از ما سره ایستا ریکارډ از ما ګرد سره ایستا ما ته ایڈمیشن نه ملایږي وای اوس داسې داخله ځای نسته. تقریبا ټیم لګیږي ته مو جیران ته نو وخت پړای میو کې اوس چې مو شه داخله نه ملایږي.
خود چینو تعلیمی ادارو مشران وای چې د ځای د کمښت لامل دوی یوازې وکابل زد کوونکو ته د داخلي ورکول توان لري. په دې اړه بغور سو د کوټي د سینمن هاي سکول و مرستيال پرنسپل زین الله خان ته
مرج ټیسټ ورته شي دی وسی
کوم الکوان ټیسټ پاس کی ان شاء الله دا به مشټوله په کلاسو کې کښینو زموږ په یو کلاس کې تعداد 60-70 پورې بر رسول دي چې الکوان کې کښینې دا 60-70 بعد خو نو در استاد در وسم تیری ټایم هم 35-40 منټ پیریډ نو زموږ د سکول دا همیشه صدا کوشش دی چې زیات سے زیات الکوان مردوی ته داخله ورکو چې دا د ګورنمنت انرولمنت کمپین حصہ هم ده نو ځکه هم زموږ سکول چې په دې معاملې کې زیات کوشش کوي چې زیات الکوان اکوموډیټ کړي مش ډیټ ورته شو 15 فروری سره تر 12 مارچ پورې مش په 23 ورځې ورته شو دي چې په دې کې به فارمان اخیستل کیږي هم جمع کول کیږي به
د وی سروي رپورت لمخې په کوټه او د صوبې په نورو برخو کې د لسلک څخه زیات مشمان نن هم د سکول څخه بهر دي په دې اړه د مشال ریډو سره په خبرو کې د کوټه خبريال سید علي شاه زیاته کړه
مېکمه تعلیم سره صحیح اعداد او شمار دا وخت نشته چې څو بچان د سکولو سره د باندې دي او څو په سکولو کې دي کله دوی لس لکه کله وای 12 لکه کله وای 15 لکه نو صحیح اعداد او شمار نشته لیکن حقیقت خبره دا ده چې په بلوچستان کې په ډیر زیات شمیر باندې بچان چې دي هغه د سکولو سره د باندې دي دلته د تعلیم چې کم بجټ دی هغه 15 روپۍ دي یعنی د پی ایچ ڈی پی سبا د پبلک سیکټر ډیولپمنټ پروګرام بعد تر ټولو غټ بجټ چې دی هغه پر تعلیم باندې خرچيږي لیکن د هغه داسې خاص نتیجه نه دور کړي پرایویټ سکولو کې د ټیچرز کمې تنخواه وی دي هغه هم کمې دي خو د دې باوجود پرایویټ سکولو کې چې کم معیار دی تعلیم هغه چې دی هغه ټیک دی لیکن لبه د مرغه په سرکاري سکولو کې معیار چې دی هغه بالکل ټیک نه دی
د جینو کارپوهان په وینا چې د سکول څخه په د باندې ماشومانو کې لویه برخه د هغه انجونو ده چې پلرونه و تعلیم ته وسمځړه نشه کوي په شخصي څنګه کې د تعلیم د ودې لپاره کارکونکو ملک رشید وای
هغه په دې نه ګوري خو زموږ ګورنمنت په بلوچستان چې دا داوا کوي تیر حکومتونو دا داوا کوله د موجوده حکومتونو دا داوا کوي چې موږ 25% بجټ ته اډوکیشن لپاره شي لیکن زوامه 25% دغه د هیڅ نه پدای کې سپېس دي کوم زموږ د انجونو د اډوکیشن ریشو دا ټیمه د 12-13% روانه ده او کم چې د سړی دغه د ریشو د 18% دي نو زه داوم چې د سوبي بلکې د یونیسف او رپورټ دي هغه دا داوا کوي چې بلوچستان وسم 12 لک انجینو ارکوانچ دي هغه اوټ اف سکول دي نو په دا غل کې پکې سپېس دي کې او پر دې باندې د خاص کمپاین نه چلېدلې خالي د اخبار زړه د پوری دي چلولې دي دا چې عملی کار بالکل نه دي په دې شو
لیکن د بلوچستان د تعلیم صوبای وزیر میر نصیب الله مری راته ویل چې دا کال به د 2.5 لک څخه زیات مشمان په سکول کې داخل کړل شي
ټارګټ همارا 32000 بچو کا
دا کال د مشمان په سکولونو کې د داخلو دوه هدف 2.2 لک ټاکلې وو خو اوس به دغه هدف تر 2.5 لک واوړي د وبښتنې په جواب کې شاغلی مریضیا تکړه چې د دوی لپاره به دا ویلې یو مشکل وي چې په اوس وخت کې په صوبه کې څومره داسې ماشومان دي چې دغه عمرونه د 50 کلو څخه وشتي خو بیا هم سکول ته نه ځي یادې وی چې د بلوچستان په یو خصوصي مو کې د سکولو کلیزي رخصتیانې هر کال د دسمبر د 14 نیټ څخه پیل کیږي کوم چې د فروری د میاشتې تر وروستي نیټ پورې روان وي د مارچ د لومړي نیټ څخه بیرته تعلیمي کال پیل شي او د مکمه تعلیم لخوا د هر کال په ډول دا کال هم په بیلابیلو ضلعو کې په ګڼ شمیر کې ماشومان په سکولو کې د داخلېدو لپاره کمپین شوی وو
پرون د روس لخوا د اوکراین په یو پوځي مرکز برید وشو دا سه د پولند له پولیس سره نږدې دی د برتانیا حکومت ویلي چې لدی پیخ سره خای جګړه نور هم زیاته شي روس ته فروری په 26 په اوکراین يرغل وکړ او ریپورټونه وایي چې لدی حالاتو لوجې په لکونو خلک گاونډي او هوادونو ته په کډه کېدو مجبور شوی دي تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې اورو
پرون دغه برید ناتو د غړي پولند د پولې په 25 کیلومتره کې د اوکراین پر یو پوځي مرکز وشو ویل شوی چې په دغه برید کې د سولې او امنیت نړیوال پوځي روزنیز مرکز په نښه شوی دی د سیمه والي ماکسیم کوزیتسکي ویلي چې روسیا الوتکو پر دې مرکز شاوخوا 10 توغندي وشته چې په خبره یو شمیر توغندي پر هدف لګیدو مخکې منحرف کړی شوی دی برېټانیا خبرداري ورکړی چې د پولند پولې ته نږدې پر پوځي مرکز برید د جګړې د لا پراخېدو څرګندونه کوي خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان له امریکایي سی بی اس شبکې سره په خبرو کې وویل چې د ناتو پر قلمرو هر ډول حمله ته به ائتلاف کلک ځواب ورکړي د هغه په وینا د امریکا ولسمشر جو بایدن په زلونو دا خبره واضح کړې چې واشنگتن او متحدان باید د ناتو د قلمرو له هرې ټوټې څخه د دفاع هڅه وکړي په داسې حال کې چې جګړه شدت مومي روسیې پرون د ساحلي محاصره شوي ښار ماریوپول په ګډون په یو شمېر ښارونو کې د 200 بشري دالیزونو له پرانستلو سره موافقه وکړه د ماریوپول چارواکو ویلي چې د روسیې د حملې له پیل راهیسې په دې ښار کې له 2000 زیات کسان وژل شوي دي د اسرسلیبن نړیوال کمیټه پرون ویل چې په دې خار کې بسلګونو کسان د خړو بو او درملو له سخت کمی سره مخامخ دي. ملګری ملتونو پرون اعلان وکړ چې نږدې 2 میلیون ولکه اوکراینیان د جګړو له امله له هیواده وتلي او ګاونډیو هیوادونو ته کډه شوي دي. په عین حال کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس پرون په مذهبي مراسمو کې دغه برید په کلکه وغانده او ویل مخکې له دې چې د اوکراین ښارونه په هدیرو بدل شي د ده په وینا دغه وژنې او د نه توجیه وړ پوځي یرغل باید پای ته ورسول شي. کرملین ویلي چې پر اوکراین برید د دې لپاره کړی چې دغه هیواد له پوځي پلوه له پښو وغورځوي او د نیولو نیت یې نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبرو کې د غرمې 2:30 بخنه غواړم. د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه ولن خبرونه وورو.
په بونو شار کې کامی جرګې پښتنه کړې چې په پاکستان کې مش پښتانه دي په یو صوبه کې یو ځای کړل سي. ټاکل شوی و چې په بونو شار کې کېدونکې دا درې ورځنی پښتون کامی جرګه پرون پای ته ورسیږي، خو بیا یوې بلې ورځې لپاره وغځول شوه. د پښتونخوا ملي عوام پارټي مشر محمد خان اڅکزي نن 15 نکاتي متفقه اعلامیه د جرګې ګډونوالو ته اعلان کړه چې پکې وایي د پاکستان د پښتنو یو ګډه صوبه وه. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر وایي صوبای حکومت چشمن دی چې د پوهنتونونو ستونزې حل کړي. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخې پرون په پېښور کې په انجینرینګ او ټیکنالوژي پوهنتون کې د کنوکیشن د غونډې پر مهال په خپل وینا کې صوبای وزیر کامران بنګش زیاته کړه چې حکومت د انجینرینګ او ټیکنالوژي پوهنتون د اقتصادي ستونزو د حل په موخه د پوهنتون ته د 30 میلیون روپیو ګرانټ جاري کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یونیسیار وایي د افغانستان 30 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د یونیسیار څانګې پرون د مارچ پر 14 په یو ټویټ کې وویل چې افغانستان په اوس وخت کې له یو شدیده بحران سره مخامخ دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د کابل هوایي ډګر د مدیریت په اړه تروسه له طالبانو سره خبرې روانې دي. مولود چاوش اوغلو دغه څرګندونې پرون د یو ورځ وروسته له هغې چې د طالبانو له سرپرست وزیر امیر خان متکی سره وکتل وکړې. دواړو چارواکو د ترکیې په جنوب کې د انطالیا ډیپلوماتیک فورم په څنډو کې سره لیدلي ول. یوکرانی او روسی مرکچان پر داسې مهال د نورو مذاکراتو لپاره تیاری نیسي چې دواړه لورو د اونیو په پای کې د پرمختګ خبر وکړي. نننۍ خبرې پر دې سربېره کېږي چې تیره شپه د کیف په شاوخوا کې په شمالي غربي او ختیځو سیمو او د هیواد په نورو برخو کې بمباري روانې دي.
لاند خبرونه د عبدالحی کاکړ نواری د لوریدونکو وخت شپ دی وستونی سي خبرونه قانوني لارې د خبرونه زم همکار بریوال کاکړ جوړ کړی دراسه چورته وکښ.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو نيزه خبرونه اوري. زه بوريوال کاکړ مو د کوربه په سر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې بنیادی انساني حقوقونه څه ته وایي او د پاکستان په آئین کې د دې ملک اوسیدونکو ته کوم بنیادی انساني حقوقونه ورکړل شوی دي. پر دې به هم خبرې کوو چې د اساسي قانون یا آئین لمخي په ملک کې د میشتو خلکو ذمہواری څه دي. د دې پښتني جواب هم لټوو چې په بنیادی حقوقو او ذمہواریو د ولس خبرول ذمہواری د ریاست او کنه ولس به په خپل هم په دې ځان په هوی چې دوی پر ریاست څه حقوقونه لري او ریاست له دوی څه غوښتنه لري. د دې هر څاوریدو ته د خبرونې ترپایه را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو شایي په بیا بیا د بنیادی بشري یا انساني حقوقونو نوم اوریدلې. د نړۍ د نور هیوادونو په څیر د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې هم د ملک هر وګړي یا شهري ته یو شمیر بنیادی حقوقونه ورکړل شوی دي. قانون پوه عبدالرحیم وزیر وایي هر ملک یو آئین لري او هغه آئین د ولس او ریاست ترمنځ د دې تړون معنا لري چې ګواکې ریاست به د خپل وګړو حقونه خوندي ساتي او وګړي به آئین کې ورته ټاکل شوی ذمہواری پوره کوي.
آئین هغه شی دی چې مطلب د یو ملک یا ریاست او د چې کم خلق دی رایا ده دغی په منځ کې یو تړون دی یو معاهده ده. نو په هغه آئین کې دننه بشري حقوق یو ځان ته یو چپټر دی یو پوره که د امریکې آئین وګورئ که د برطانیه وګورئ که ته د فرانس وګورئ که ته د ټولو ملکونو آئین وګورئ نو پخې بنیادي انساني حقوق یو ځان ته څانګه ده.
ایډوکیټ سمیع الله وایي دا هغه حقونه دي چې د یو انسان له زیږیدنې سره سم هغه ته حاصل وي او دا د ټولو انسانانو لپاره برابر وي.
بنیادی بشری حقوقونه یا دې ته چې موږ په عامه ژبه کې بنیادی انساني حقوقونه ویلی شو دا هغه حقوقونه دي چې کوم د یو انسان سره لکه مطلب انهیریټیډ پیدایشي هغه حقوقونه چې کوم یو انسان ته حاصل دي او په دې بنیاد ورته حاصلي چې هغه کس چې کوم یو انسان دي. نو چونکې د دې الفاظو نه هم دا واضحیږي چې دا هغه حقوق دي چې یو انسان ته په دې وجه حاصل دي چې هغه د انسانانو د کمیونټي سره تعلق ساتي یا د انسان د معاشرې سره تعلق ساتي. او دویم د دې وضاحت کو زه دا وکم چې دا هغه قسمه حقوق دي څنګه چې د یو انسان مختلف اعضا لکه سترګه دارنګه غوږ لاس دا د انسان د وجود سره تړلی دي. نو په دې قسمه دا بنیادی بشري حقوق چې کوم دي دا هم د انسان د وجود سره تړلی دي. دا د انسان د وجود نه جدا کېدای نشي.
ایډوکیټ سمیع الله د بنیادی بشري حقوقو بیلګې یا مثالونه داسې وړاندې کوي
لکه بنیادی انساني حقوق چې کوم دي دا غي د ټول نړۍ به حق چې کوم دی یو انسان دی هغه تمنګه د عین په جبه کې زمونږ لیکل شي رائټ ټو لایف د ژوند حق چې انسان ته د ژوند حق حاصل دی. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی انسان ته د معاشرتي ژوند حق حاصل دی انسان ته په معاشره کې د ایسوسیشن چې ویلی شي ګروپ یو تنظیم سازۍ حق حاصل دی انسان ته د روزګار حق حاصل دی. دارنګه انسان ته چې کوم وي مختلف قسمه حقوق دي چې زمونږ د آئین تقریبا د آرټیکل 8 تر آرټیکل 29 پورې دا دوی کور کړي دي چې په هغه کې د تعلیم حق دی په هغه کې روغ صحت حق دی په هغه کې چې کوم دی د پرایویسي حق دی چې کوم د هغې انسان یو پرایویسي ده هغه کې د انسان د آزاد حرکت حق دی لکه انسان یو ځای نه بل ځای ته تللی شي په هغه کې د انسان د پیشې حق دی چې انسان یوه پیشه اختیارولی شي کومه پیشه چې کومه هغه غواړي چې هغه د قانون په چوکاټ کې دننه وي په هغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه څه عقیده نظریه ولري په هغه کې انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل ملک د حالاتو واقعاتو نه هغه ته پوره معلومات ورکړی شي هغه انسان ته دا حق دی چې هغه د خپل
اظهار رائے ازادي کولای شي. ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر وای د پاکستان د 3 کال په آئین کې شاوخوا شل شکونه یا آرټیکلونه د بشري حقوقو په اړه دي.
بنیادی انسانی حقوق په دې پاکستان کموش کمل کې ژوند کوو نو په دې کې دا آرټیکل 8 نه رواني سره د 28 آرټیکل پورې نو په دې کې دا د بشري حقوق سره دا آرټیکل دي. نو په دې کې مختلف آرټیکل دي چې په دې کې تاسو ته مطلب د ساسو د ژوند ضمانت درکوي چې ژوند به تاسو نه بغیر د یو آئینی او قانوني لارې بغیر ماورای عدالت تاسو نه څوک د ژوند حق نشي اخیستلی. تاسو که فرض کا په یو ځای کې چرته تاسو خلاف چا کیس وکړو ریاست وکړو یا بل کس وکړو او تاسو ته چې کومه دا عدالت کې یو مکمل ویژي وکیل دلیل اپیل تبا یو فیر ٹرائل یو دا هم تا ته یو حق حاصل دی که نه. او د دې نه علاوه دا دی چې مطلب ته چرته بزنس کوې د ملک په دې ملک کې چې تا ته یې شناختی کار شناخت درکړی شناختی کارډ یې درکړی دی پاسپورټ یې در سره دی ته دغه ملک شیری یې ته دې دې ملک په کوم ګوټ کې هم چې ته بزنس کوې که څوک ریډی یو دا لاس والا ریډی لګوي که څوک دکان لګوي یا دا داسې بل داسې کار وي نو دې هغه آزاد دی چې په هغه ملک کې دای خپل یو کاروبار وکړي د خپل خوښې خپل بل بچو ته روزي وګټي.
د پاکستانی آئین د بشری حقوقو په برخه کې تر ټولو لومړی دا ژمنه سوې ده چې ریاست به د وګړو سلامتیا باوري کوي. ایډوکیټ سمیع الله د آئین د آرټیکل داسې تشریح کوي
دا زمونږ د آئین د آرټیکل 9 لاندې کور کېږي
او آرٹیکل 9 چې کومي هغه د دوو شیزونو ضمانت ورکړي چې یو بد انسان ژوند چې کومي محفوظي او دویم بد هغه ازادي محفوظه وي. دا ده نو د ژوند چې کوم مقصد دی مطلب دی دا وخت تر وخت سره چې کومي د دې مطلب او مقصد واضح کیږي او مزید په هغه کې وسعت پیدا کیږي. په ساده الفاظو کې خود یو انسان چې کوم زندگی دا د هغې تحفظ چې کومي دا د ریاست ذمواري کېدای شي. خو موجوده وختونو کې د دې هغه تشریح چې کومه ده ما تاسو ته څنګه وویلې چې وخت په وخت سره په دې کې توسیع او یا وسعت پیدا کیږي. لکه زه به یو مثال تاسو ته درکړم، د پاکستان په سپریم کورټ کې یو کیس فایل شو په 1994 کې رپورټډ دی، لکه پی ایل ڈی 1994 سپریم کورټ تقریبا 693 دا یو د هغې سایټیشن دی یا حواله ده. په دې کې چې کوم یې هغې یو بنیادي سوال دا راوچت شو چې د انسان هغه رایټ ټو لایف یا د ژوند حق چې دی هغه د کوم ځای پورې لکه د دې هغه حدود څه دي. نو د هغې هغه وضاحت چې کوم وشو هغه په دې سره سپریم کورټ وکړه چې د ژوند هر نه صرف د روح او د وجود هغه رشته قائم ساتل نه دي، بلکې د ژوند چې هغه نور کوم بنیادي ضروریات دي هغه هم د ژوند په حق کې راځي.
له نوموړي مې وپوښتل چې یو عام وګړی به د ژوند په حق څنګه پوهېدای سي، یعنی د پاکستان آئین تر کومه حده د یو وګړي د ژوند خوندي کولو ضمانت ورکوي.
نو د دې ټول د ژوند حق چې کوم دی د دې تحفظ نه مطلب دا دی چې د ریاست دا ذمواري ده چې یو انسان ته د ژوند تیرولو دپاره هغه برابره زمینه چې کومه یې هغه مطلب انوایرمنټ یا ماحول چې دی هغه برابر وساتلی شي. او په دې باندې هیڅ قسمه مطلب د بهر نه چې کوم یې څه داسې تجاوز ونه کړی شي. نو د یو عام انسان دپاره د ژوند حق پیژنګلو دپاره بنیادي خبره دا ده چې ژوند صرف د روح او د وجود هغه رشته قائم ساتلو نوم نه دی د آئین لاندې، بلکې د ژوند مطلب دا دی چې د انسان هغه بنیادي چې کوم ضرورتونه دي. لکه تاسو ته چې ما څنګه وضاحت وکړ چې آرټیکل 9 زموږ د کانسټیټیوشن چې کوم دی هغه دې خبرې وضاحت کوي، په هغه کې د دوه الفاظ کور کړي دي چې یو لایف دی او لیبرټي ده، زندگی ده او ازادي ده. او دا دواړه ډېر وسیع مفهوم لري، مطلب د زندگی مفهوم هم ډیر وسعت لري او د ازادۍ مفهوم هم ډیر وسعت لري.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای د پاکستانی آئین په دې آرټیکل کې یوازې د انسان د ژوند خوندیتوب خبره نه ده، بلکې په دې کې د هر هغه څه د حفاظت ژمنه یا وعده سوې ده چې د یو انسان له ژوند سره تړلې دي.
په آئین کې بالکل دا ویل شوې دي آرټیکل 9 یا ماده 9 چې کومه ده سیکورټی آف پرسن، یعنی د شخص چې کومه سلامتی ده. نو شخص زمونږ د پښتو کې د شخص چې کومه معنی کوو په انګریزي کې د دې معنی ده نه ده، ځکه چې په قانون کې پرسن په پرسن کې بیا لایف هم رالی، لایف هم راځي مطلب ژوند هم راځي او د ژوند سره تړلې مال هم راغی، د ژوند سره تړلې عزت هم راغی، د ژوند سره تړلې هر ازادی، دا ټول سیزونه چې دی دا بیا ټول په پرسن یا شخص فرد کې راغلل.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای په آئین کې تر نور څوډان دی د انسان د سلامتیه ژمنه له همدې کبل سویدا چې د انسان ژوند تر نور څ ډیر ارزښت لرونکی او قیمتي دی.
نو دا د ریاست په ټولو ناول ذمہواری ده، ځکه چې کله ریاستونه دي او دنیا په مخ څومره ادارې جوړې شوې دي د دې په ټولو ناولنوي مقصد دا دی چې د انسان ژوند چې دی هغه په د معیار طرف ته بوزي، هغه مطلب سسټینیبلټي پکې راولي، هغه قائم او دائم وساتي او ښه طرف ته بوزي. نو دا بنیادی د ریاست د وجود وجه هم دغه ده.
ایډوکیټ عبدالرحیم وزیر په آئین کې د انساني ژوند د خوندیتوب لپاره د ورکړل سوی ضمانت پاړه وایي چې کچیر یو کس جرم کړی وي هم نو هغه ته به سزا عدالت ټاکي. دی وایي له یو فرد څخه د ژوند حق اخیستل یعنی وژلو حق نه یو کس لري او نه یې هم د ملک کومه اداره لري.
هغه ژوند د دنه یو نه یو فرد واید اخستی شي، نه ریاست اخستی شي، نه د ریاست یو اداره، هغه که پولیس ته، هغه که بل کومه یو مقتدره اداره ده، د یو کس باندې بې ځایه څوک لاس نه شي اچولی تر دې پورې چې مطلب لکه د لسم نمبر پسې آرټیکل چې کوم دی نو بیا دا وایي چې سیف ګارډ از ټو اریسټ اینڈ ډیټینشن. لکه یو سړی که ته اریسټ کوې هم، یو سړی که ته نه شي هم، په ده باندې یو الزام دی
هغه طریقہ کار دا دی چې هغه هم ته په غیر قانوني طریقہ کار باندې نشي ارست کولای د د کور د ټکری د کور چار دیواری د دې شایونو په قانون کې ډیر زیات تقدس دی. دغه فرد واحد به د دې شی هم ډیر زیات خیال ساتي.
ایډوکیټ سمی اولا وای په آئین کې د ریاست او ولس دواړو لپاره د حقونو او ذمہواریو چوکاټ یا حد ټاکل شوی دی. د ده په وینا لکه څنګه چې پر ریاست لازمه ده چې ولس ته حقونه ورکړي او د هغوی ساتنه وکړي، همداسې ولس دې ته تړل شوی دی چې د ریاست لپاره به خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي.
آئین دا ذمہواری پر ریاست باندې اړولې ده چې هغه به چې امید شهري سره د قانون نماورات سلوک نه کوي، خو د دې سره سره آرټیکل 5 کې د زمنګ د آئین هغه د شهري نه دوه چیزونه غواړي. اولنۍ خبره خدا غواړي چې هغه به د ریاست سره وفاداري، او دویمه خبره دا ده چې هغه به د ریاست چې کوم قوانین دي او د ریاست آئین دي، نو د دې دواړو ته به دا تابعداري به کوي، مطلب د ریاست قانون او د ریاست آئین به مني. نو د شهري بنیادي ذمہواریانو کې دا راځي چې هغه د ملک سره وفادار اوسېږي او ورسره د ملک د آئین او د قانون احترام هم وکړي. دا زمنګ د آئین چې کوم آرټیکل 5 دی دا غي لاندې زمنګ د ملک د یو شهري د هر قسم شهري چې هغه کم ځای کې موسیږي، د کم علاقې سره تعلق ساتي، د کم نسل سره زبان سره تعلق ساتي، دا هغه د ذمہواری ده چې هغه د آئین او د قانون احترام شي، دا وساتي او د خپل ملک سره وفاداري وښایي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وای که څه هم دا د ریاست ذمہواری ده چې ولس به په بنیادي بشري حقوقو او ذمہواریو خبروي، خود د پوینا ولست هم پکار دی چې په خپل حق او ذمہواریو د ځان خبرولو لپاره هلی ځلی وکړي.
د بشري حقوقو نړیواله مساعده چې اعلامیه چې کومه ده په هغه کې درشم ماده چې کومه ده په هغه کې دا خبره شوې ده واضحه چې هر ملک هر ممبر سټیټ با د دې اعلامیه د تشهیر او تبلیغ لپاره په خپل نصاب کې مراولي او په هر هغه ځای کې به ځوړندوي چلته خلکو ته پته ولګي او خلک د دین زده کړه وکي. نو د دین دا پته ولګي دا چې په ټولو ناول د ریاست ذمہواری ده چې ریاست به خپل خلک قوانینو نه خبروي. کایو کس وایي چې یاره ماته خو پته نه وه چې دا جرم دی او کنه دی، زما دا حق دی او کنه دی، دا څه د بانه نه ده. مطلب هر یو کسب هم کوشش کوي خو تر ټولو د اول چې کم دی د ریاست ذمہواری ده.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې په پاکستان کې د ولس د بنیادی بشري حقوقو او د هغوی د ذمہواریو په اړه د قانون پوهانو خبري ووریدي. په دې خبرونه کې مو زیات پام دی ته کړی و چې په آئین او قانون کې د وګړي د ژوند او مال خوندیتوب یا سلامتۍ په اړه څه ضمانت ورکړل شوی دی. له دې سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. په بل خبرونه کې به پر دې له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په آئین کې د یو فرد د نیولو او نظر بند کولو طریقې کار څه دی. که چیرې له یو فرد سره د نیول کېدو او نظر بندۍ پر مهال له آئین سره سم چلند نه کیږي، نو هغه کومې قانوني لارې خپلولی سي؟ تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونې د رڼا په لور. په نننۍ خبرونه کې د خیبر ضلع د توت کمر سیمې د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې شوې دي. راځئ چې د خبرونه واورو. اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې د خیبر ضلع د توت کمر سیمې د جنکو او لکانو د دواړو د تعلیم په اړه خبرې کوو. د توت کمر اوسیدونکي وایي چې په دې سیمه کې د جنکو میډل او های سکول نشته او هغې د پرایمري پاسول وروسته خپل زده کړې پرېږدي. د توت کمر مشران وایي چې دوی د کلي جنکې د پرایمري تعلیم لپاره د لکانو سکول ته ورځي. توت کمر د افغانستان له پولیس سره نږدې علاقه ده او دې ته نادرشاه کلی هم ویل کیږي. د دې کلی اوسیدونکو وایي چې د دې نوم توت کمر دی، خو د موسم په لحاظ سره داسې مداسې ده چې پکې په یخنۍ کې واوري کیږي او ګرمي پکې ډیره لګوي. پا په دې کلی کې د تعلیم مبارز ارشاد خان مشال ویډیو ته ویل چې تود کمر زیاتره غریزه سیمه ده او خلک یې د میدانی سیمو په څیر د تعلیم او صحت په برخه کې بنیادی سهولتونه نه لري.
توت کمر دا دیتا دا چکم دا توت کمر سکول دی دا مشهور دی په ندرشا کلی باندې کنه دلته چکم ملک ته پاغي باندې مشهور دی دا چکله مونږ لنډی کوتل نه راځو هغه تنه مونږ دوی نیمه غنټه سفر دی لنډی کوتل نه زمونږ علاقې ته بیا دا برګ علاقہ مخکې راځي دینه مخکې برازي بیا ولې راځي د دینه مخکې نو ندرشا چکم دی دلته یو 144 وینګ پروت دی مونږ سره چکم اف سی والا دی د دې سره سایت کې چکم دی دا لوکیټډ دی دلته دلته سچویټډ دی هغه چکم دی توت کمر دی ندرشا کلی باندې مشهور دی نو دا تقریبا دا افغان سره بارډر کې دا بالکل دا افغان سره ټچ تا کنه افغان سره بارډر کې دا سرسوبی کنډو سره بالکل دا ټچ تا کنه سرسوبی کنډو زمونږه یو مین بارډر دی چې کوم دا افغان سره زمونږه بارډر دی دته موږ سرسوبی کنډو وایو کنه دا علاقہ غری زیاده کنه دلته غرونه لګ جاتی په دې ځای کې او دیمه دا چې د دې کوم مطلب د زمکه نه د زمين نه کوم مدنیات دان نه کیږي مطلب خړه غوند علاقہ دی و جنو ته خلخ پاړ وای کنه
د خبر پختونخوا د لومړنی او سانويست دکړو وزیر شارام خان ترکه په دروستي او کې ویلی وو چې په دې صبح کې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره اتلس لاکه ده خو په قبایلی ضلعو کې د تعلیم لپاره کارکوونکي وایي چې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې 80% جینکه دي. ارشاد خان بیا وایي چې په توت کمر کې خلک په خپل لونو تعلیم کول غواړي خو باید حکومت التا د جینکو لپاره ځان له سکولونه جوړ کړي او پکې خزینه استادانې برتي کړي.
د جینکو تعلیم باره کې خود دلته میډم دا سیدا چې دلته خلک ډیر زیاته پرده کې وخت لري دلته چې زمونږ جینکې یا دینی مدرسې ته یا داسې خزه چې کما عالمې دې طرف ته ځینو اکثر بورکا او دا استعمال یې خو کدلته د جینکو یو سکول جوړ شي او مطلب هغه کې صرف فیمیل ټیچران زوی نو د خلکو به دا کنسپټ جوړ شي په دې باندې بیا هیڅ ابجیکشن یا اعتراض نشي کولای. هر څوک بل اور شي کنده زیو زی کې ناستم او ډیر لري ځنه تقریبا 4-5 کیلومتر نه زیاته یو جینې راغله او ماته په فر راوړه ما ته وای چې یار ته دا وګوره چې دا د کم ډاکټر پارچا دا د خزه په نامه ده کده نر نو ما افسوس وکړو ما ډیر زیات افسوس وکړو چې ته دومره لری نه تاسو سره پړل کې انسان نشته چې مطلب تاسو سره د وای چې یار بالکل دا فیمیل ډاکټر ده که میل ډاکټر نو دومره تکلیف ته کاغه جنې کې پړل کې وای هغه ما ته ولې راتلې.
په خبرې کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې خدمت خلک چارواکي وای چې په دې ضلع کې د جنکو د تعلیم شره 14% ده. د ادارې زیاته کړې چې په دې ضلع کې د جنکو د سرکاري سکولونو شمیره 290 ده خو ارشاد خان وایي چې د جنکو ترڅنګ په توت کمر کې د لکانو د تعلیم صورت عالم ډیر خراب دی نو موړې په دې اړه زیاته بي
باقي چې دا علاقہ چې کم دی دلته هایر سکول خو چې کم دی به هیڅ تصور نشته چې دلته نه به یو ماشوم میټرک کلیر کړي ځکه چې زه په خپل سوشل اکټیویټر یم دلته زه هر میاش هر سال چې کم دی دا یو فند جوړوم او تقریبا هر سال کې زه 10-8 ماشومانو لیست جوړوم او غزل لنډی کوتل کینټ تاسو په پیکج باندې زه آل ته ماشومان کوم چې هغه میټرک کلیر کړي ځکه چې هغه چې کم دی سیلف فاینانس باندې یا مطلب خپل خرچه باندې چې کم دی هغه ځان نشي سپورټ کولای نو دی وجه نه مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی دلته چې میټرک کلیر کړو. هایر ایجوکیشن خاصم پاتې دی تاسو کو ګورئ نورې ضلع په هر ضلع کې چې کم دی میډم التا خلک ګریجویشن کلیئر کوي غلط غلط ایم ای ایف سی خوارسم کلیئر کیږي کالج ایم ایم سی ګریجویشن کوي او زموږ ځله کې میټرک هم نشته جنې کو سکول خو بخښتا نه مطلب کوي صرف فزیکلی سټرکچر شته چې کوم د اندرونی پاغي کې سنشته ک سکول وی ټیچر نشته او ک ټیچر وی پړای نشته ځکه چې دلته کم ټیچران وشي هغه کوم د افتواری کوي دلته ډیر زیات صورتحال خراب دي د توت کمر داسې شیرین سکول دی دلته نور وغیرہ سکولونه دي دلته میټرک تصور نشته بلکې میډل چې کوم دی یو سټوډنټ پاس کوي دام ډیر زیات مشکل سره اتم پورې دلته پڑھای کی او دلته وګوره اوس ما بیا یو لیست جوړ کړی زما شومان چې کوم د آرمی پبلک سکول تاسو ټوم خو هغه اوس مخکې زمونږ د کوم زغه خیل د پاره یو خپل پیکج وو نو هغه پیکج چې کوم د اوس ختم شوی دی اوس په سیلف فاینانس باندې به زمونږ ماشومان زی او تل به ځان سپورټ کوي بنسبت دې چې دلته چې کوم د داد ګورنمنت او زمونږ د کوم د مشران چې کوم د دوی دا ریسپانسیبিলিটি دا چې دلته هر یو ماشوم ته کم سی کم په میټرک باندې میډم نن سبا تعالی څوک دیړی
درکې. اوریدونکو د خیبر په ګډون د قبایلی ضلعو سیدونکو سوواري په خپل سیمو کې د تعلیم او نورو سہولتونو لپاره احتجاجونه کړي دي. د فروری په لسمه آل قبایلی سټوډنټس اورګنایزیشن په نوم د قبایلی سیمو ځوانانو سازمان په پیښور پریس کلب کې د یوې خبری غونډې پر مهال په غو ضلعو کې د روغتیا، تعلیم، سیلګری او نورو برخو کې په تیزی سره د پرمختیایي کارونو غوښتنې وکړې. د توت کمر یا ندرشا کلی د های سکول یو زده کوونکی بلادین خان بیا وای چې ردوی په سکول کې د استادانو ډیره کمی ده چې لوبجه د دوی تعلیم ډیر متاثر شوه دي
مسالېب دي سوزونه مسالېب دي او سوزون مس نیول راغلی یو څلور پنځه داسې څوک مایره کې کنه هغه سوزونه کمایره کې بس میره دا غوي چې سوزونه تر پراشي او پیرډونه تر پراخلي او سه خیره سره خري پیرډونه پر ځخه پراخلي یو بس دا غم چې می دا پیرډونه پر سکول برابر سکول جوړ شي وہ مشین خراب رہی وڑا کوئی وہ کچھ کس کرے وہ جمرت والو
بلادین خان سیاتوی چې د کور سکول ترمیان سے دیر منٹ فاصله ده اغه سیاتوی چې په قبایلی سیمو او بیا په غریزو علاقو کې جنکه دومره لري سوک سکولونو ته نشي استبلی اوله تعلیم پاتې شي
کور نه یو نیمه ګنټه او لا سم لټه مزار تا وته نه په دل زم راځم نه جنکو سکول خو نشته سره خپل تبر یو جوړ شوی و مخکې ورزیدلی و د مکه کې کې شوی یو جمعه سره نږدې و جوړ شوی ری و سور شوی نه جنکو سکول نشته ری یو سره نږدې کلي نه مې بربل و شیرین سکول دی د کیمبل کلي سره رای کیمبل کلی په نومېږي او شیرین کلی یار جنکی خو له سکول له نه تللی و د سکول ستاره نه مخکې یو دلته سکول و ورتلې وي بس هغه داسې و چې د مکو کې شو یو د مکې وجې هغه پوتې شو مینه بار په لوره یې کلي نه بار په لوره یې سپینګیري جمعه سره نږدې و اوس اب یا جوړ شوی دی پاکې مې جنکو سکول ویلو اوس داسې چې ستوزونې هغه ګستانه کلی دی کې کورانیرو کې یو شروع نه رہی لکه چې وی چې شروع او جنکی ورتي بس جنکی نه شته نه ورتي و نه ستوزونې ګستانه کورانیرو کې سوزان به چې نو بس ورتلې وی دا سه پرډون نه به دوا او درې دا سه پرډ به وخت او سوزان به ونه یو سوز ورته دوا دوا راخستل او بس خپل پرډ به او بس دا سه دا غبي ته وخت پرډون نه نر به پته او بس نوز به د سیوا بجا په دولا سه پیر او سټي به شو دا مجبورې به واچې سوزان به نو بیا به می ار ټول سره خپل هغه وګړه مو چې ملي سوزان منظور کو کلی کې به مو سوزان هم نشته راو څنګه ته خوشي وسو ورسو
اور ایدن کو تاسو درنا پلور خبرونه وره د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لاره هم اوریدې شي طریقې سدا سدا
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
اور ایدن کو درنا پلور خبرونه کې درته هر کلی وایو نن پخ خبرونه کې د خیبر پتوت کمر کې د جنکو الکانو د سکولونو صورتحال پړه خبري کو اور ایدن کو د خیبر پختونخوا حکومت وای چې اوس میډل او پرایمری سکولونو ته هم فرنیچر ورکوي او ستکون کې بنور پټاټ نه بلکې ټاټ سے بیٹھیږي خود توت کمر سکول یو کارکون کې معفور خان وای چې په دې سکول کې د پرایمری او میډل ماشومان اوسم پټاټونه کینی اغه زیاته کړي چې د کلی په دې یوازینی سکول کې کوټه ساسي او د بجلی تنظیم پکې نشتا اغه زیاته کړي چې د کلی په دې یوازینی سکول کې په باران کې کوټه ساسي او د بجلی تنظیم پکې نشتا
نور د څه مسلې قنښت او صرف اغه کمره گیتونه میتونه او دل خراب دی کنه نور خوطی تک دی توتی خو دو ده پریمری دی سالور ده میدل دی او بیا سالور ده های سیکشن دی تقریبا چه بار کمری دی توتل سٹاپ او ده اغا سارا آفیس سارا کنه نو بس مجبوری زایو که کنی زایگی خونه چتونه خو لنټر دی میډم خو لږ ساسي چې باران ډیر څه ته باران ډیر کیږي کنه واورن کیږي او باران هم کیږي کنه خو لږ ساسي
د توت کمر د الکانو پرایمری میډل او های سکول په یو چار دیواره کې جوړ شوې دي د توت کمر د الکانو د های سکول استاد امیر خان راته ویل چې په کلی کې یو های سکول دی خو تر اوسه پکې هډ ماستر نشتا
تازانو کان دی او په اوس ګرش کو کنه صرف یو دوه استادان اوس کام دی او پی ټی سی دی او یو سیټي او یو هډ ماستر نه دا هډ ماستر چې سکول وی او شادا سي چې لکه مشر په کور کې و چې مشر نه بس کور خراب کنه او ځین دا سه یو حال لګیږي ماشومانو لپاره چې یعنی یو حال جوړ شي کنه حال نشته کوم وبو ماشين دی هغه څه دلې دورم دا سکول چې اوس کو دغه
دا های د چې های کنډیشن دلته کې اکثر مشمون چې نه هم لسم پاس کې هغه بیا کوز د تلو واسم دراسيږي او غي دا دلته بندوبس نه نو که های کنډیشن دلته په لابس په خپل علاقه کې سبق وای نه نشي تل کنه نو خو بس په لنډی کوتلو جام لا تل نه شي د مروا سیوینه او دلته کې سوچتانه شي دغه یو لسم دوه لسم وروخی تو سفر خو لسم بندوبس نه اوس دا وسی استادان راکل یو دوی میاشتی کیگی.
په خبر کې د تعلیم محکمې چارواکو مشال ویډیو ته ویلي چې دوی په سیمه کې وسلوالو د یو نیم سلونه زیات سکولونو ته زیان رسولی وو چې پکې شاوخوا اته شپېته په بشپړه توګه تباه شوي وو. په خیبر کې په 2008 کال کې بد امنی پیل شوه چې له کبله په باړه او شاوخوا سیمو کې زرګونه خلک بې کوره شول. لومړی سکول په 2010 کال کې وسلوالو په لوړګي کې په بمونو والوسه او دغه لړۍ تر 2014 کال پورې روانه وه. د چارواکو په خبره په نامنۍ کې په ورانو شوو سکولونو کې له شپېتو زیات بیرته جوړ شوي او ځینې په خیمو کې دي. په توت کمر کې د تعلیم مبارز ارشاد خان وایي چې دغلته په نامنۍ کې سکولونه هم متاثره شوي وو خو تر اوسه حکومت د فعاله کولو لپاره سم کارونه نه دي کړي.